السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شپې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د اسلامي همکارۍ سازمان په نننۍ غونډه کې د بشري مرستو په نسي سیاسي کېدو ټینګار شوی. د طالب پلاوي مشر د بشري حقونو د ټینګښت ډاډ ورکړی. عام خلک او مدني فعالان له دې کانفرانس څخه هیله لري.
اسلامی هیوادونه پر اوسنی حکومت فشار راوړي چې د تحصیل حقونو ته دوی درناوی وکړي. ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
طالبانو ویلي چې په سیاسي او اقتصادي برخه کې بل د کانفرانس لاسته راوړنې ولري. آیا همدا څه ده؟
په سیاسي لحاظ دغه کانفرانس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوړي. مخکې تر دې چې دی او نور راپورونه ترستانه شو، خبرونه ورو صفی الله ستانکزی چمتو کړي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي. افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. او په کراچۍ کې د فاضله بیا د چټل لوبو په لیکو کې د چاودنې له امله د مړو شوو کسانو شمېر 18 ته ورسید. خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د او آی سی یا د اسلامي همکاریو د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي.
I speak to the United States specifically. They must de-link.
زه په خاصه توګه امریکا مخاطبه وم چې هغوی باید د طالبانو حکومت او د 40 میلیونو افغانانو حساب جلا کړي. که څه هم دوی له طالبانو سره تیر 40 کاله په جګړه کې وو، خو دا د افغانستان د خلکو مسله ده. 40 میلیونه انسانان، نو ځکه ډیره مهمه ده چې باید سمدستي اقدام وشي. موږ باندې اسې هم ناوخته شوي. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره ګڼې بهرنۍ مرستې ودرېدې او د دغه هیواد نږدې 10 میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه. امریکا ټینګار کړی چې دا پیسې نه آزادوي، خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي دا سیالۍ په د اتو آسیایي لوبډلو په ګډون د دسمبر په 23مه پیل او په 1.5مه پای ته ورسیږي. د کرکټ بورډ په پیغام کې چې ازادي راډیو ته امره غلی ویل شوی، د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم نیول کیږي. تر متحده عرب اماراتو وروسته د 19 کلنو کرکټ ټیم په روانه جنوري کې ویسټ انډیز ته ځي، څو هلته په نړیوال جام کې برخه واخلي. د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمره نړیوال جام سیالۍ د جنوري له 14مې د فبروري تر 15مې دوام کوي. افغان لوبډله په نړیوال جام کې له پاکستان، زیمبابوې او پاپا نیوګینیا PNG سره مخ ده. د پاکستان په تر ټولو لوی بندري ښار کراچۍ کې د چټل اوبو یا فاضله په کانال کې د چاودنې له امله د وژل شوو کسانو شمېر 18 ته ورسید. چاودنه پرون شوې ده. نن چارواکو ویلي دي چې د شپې ناوخته د ځینو هغو کسانو نه چې سخت ټپیانو هم ځینې مړه شوي دي او د مړو شوو کسانو شمېر 18 ته ورسید. لومړی د 12 کسانو د وژل کېدو خبره شوې وه. پیښه د کراچۍ ښار په یو برخه کې شوې ده چې د چټل اوبو کانال یا د فاضلاب لاره د یو ودانۍ تر لاندې پټه وه او چاودنه د ګازو له امله پکې شوې ده. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي هم اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وژنه تورنو. د کردستان څارنوالۍ خبر ورکړ چې حیدر قربانی د سنندج په زندان کې اعدام شوی. د بخښنې نړیوال سازمان بیا د قربانۍ تر اعدام مخکې ویلي و چې له دغه سیاسي بندي نه د ایراني څارنوالانو لخوا په زور اعتراف اخیستل شوی او باید د اعدام حکم یې لغوه شي. تر دې مخکې د ایران د بشري حقونو په تړاو د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ویلي حیدر قربانۍ هیڅکله وسله نه وه پورته کړې او د هغه د شکنجې او جبري اعتراف راپورونه د جدي اندېښنې وړ دي. حیدر قربانۍ شاوخوا 15 کاله مخکې د سپاهي پاسداران د څو غړو د وژنې په تور له یو بل تورن سره یو ځای نیول شوی و. ایران تر دې مخکې هم ګڼ خلک اکثر د بشري حقونو فعالان د رژیم سیاسي مخالفین او معترضین په ګڼو پلمو زندانی کړي او د راپورونو له مخې عادلانه محکمې ته له لاسرسي پرته اعدام کړي دي. او اسرائیلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرو اونۍ د ډزو په تړاو څلور فلسطینیان نیولې دي. د اسرائیلو امنیتي چارواکي وایي د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو موټر کې د یو یهودي دیني ښوونځي درې زده کوونکي هدف ګرځول شوي وو. یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. اسرائیلي چارواکو د نیول شوو کسانو نومونه نه دي په ډاګه کړي خو ویلي دي چې په اړه یې پلټنې روانې دي. څو فلسطیني ډلو د تیرې پنجشنبې برید ستایلی خو چا یې پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته دی ازادي رادیو ډاټ کام. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي اوس مهال دوی په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري. امیر خان متقی دا خبره د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو په وزیرانو په غونډه کې کړې. د اسلامي همکاریو سازمان غونډه په اسلام آباد کې نن له غرمې مخکې پیل شوې او لا هم روانه ده. د غونډې ته په وینا کې د پاکستان صدراعظم عمران خان وویل که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان کې به تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډه په اسلام آباد کې روانه ده. دې غونډه کې د اسلامي هیوادونو د 22 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د 350 هیوادونو او سازمانونو استازو ګډون کړی. د دې کانفرنس په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په افغانستان کې روان وضعیت نازک وباله ویل بیل کوم قید او شرط دی له دې هیواد سره مرستې دوام وکړي.
نغدو پیسو ته اړتیا ده څو اقتصاد په خپلو پښو ودرول شي، ماشونه ورکړل شي، کوچنۍ سوداګرۍ بیرته پیل شي او بانکي سیستم بیا فعال شي. د برېښنا، خوړو، درملو او نورو د اړتیا وړ توکو د برابرولو لپاره هیڅ نغدي پیسې نشته.
هغه زیاته کړه په افغانستان کې د اقتصادي نظام پاشل کېدل به سیمې، اروپا او نورې نړۍ ته د کډوالۍ د زیاتوالي لامل شي او هم به په دې هیواد کې ترهګري زیاته کړي چې پایله به یې د نورو هیوادونو د امنیت لپاره هم ښه نه وي. په غونډه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی. که څه هم دا غونډه د افغانستان په اړه وه خو ښاغلی متقی د میلمنو په ځای کې ناست و. هغه ته د غونډې په لومړي پړاو کې چې رسنیو ژوندۍ خپروله د خبرو بلنه ورنه کړل شوه. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی متقی د بندو دروازو تر شا دې غونډې ته وینا کړي. هغې دې غونډې ته وینا کې د اسلامي هیوادونو له پانګوالو غوښتي چې افغانستان کې پانګونه وکړي. ښاغلی متقی زیاته کړي دوی اوس مهال په بیړني ډول په مرستو کې د توکو پر ځای نغدو پیسو ته اړتیا لري څو د افغانۍ ارزښت وساتل شي او هم پرې خپلې اړتیاوې پوره کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو ځل بیا له امریکا د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې کړی چې د دې کار زیان افغانانو ته رسیږي. امیر خان متقی ډاډ ورکړی چې چمتو دي د نړۍ سره ښه همکاري وکړي او غوښتنې یې ومني. د اسلامي همکاریو سازمان غونډې ته د پاکستان صدر اعظم هم معاینه وکړه. وی ویل د اګست له 15 لکه چې افغانستان سره مرستې بندې او شتمنۍ کنګل شوه که بل هر هیواد له دې ډول برخلیک سره مخ وای سقوط پای کړی وای. عمران خان خبرداری ورکړ که نړۍ مرسته ونه کړي افغانستان به تر ټولو لوی بشري ناورین سره مخ شي.
موږ د اسلامي سازمان کانفرنس غړي هیوادونه لوی مسؤلیت درو ځکه دا مسؤلیت یوازې په افغانستان کې د رامنځته شوي وضعیت له امله نه بلکې دا زموږ دیني وجیبه ده چې له افغانانو سره مرسته وکړو.
د پاکستان صدر اعظم له طالبانو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په اړه وویل هغوی ډاډ ورکړی چې بشري حقونه او د ښځو حقونه به مني. خدای هم وویل چې نړۍ باید پوه شي چې په هره ټولنه کې د ښځو حقونه د کلتور له مخې بیا رنګ لري. عمران خان له امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د طالبانو او افغانانو ترمنځ د برخلیک مسایل جلا وساتي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان چې هیواد یې د افغانستان په اړه د دې غونډې د جوړېدو وړاندیز کړی و، د اسلامي همکاریو سازمان کانفرنس ته وویل افغانستان کې روان بشري ناورین نه یوازې د افغانانو لپاره ستونزه ده، بلکې د سیمې او نړۍ د امنیت لپاره هم ګواښ او ستونزې جوړولی شي. هغه د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو پر موضوع ټینګار وکړ او زیاته کړه هیواد له افغانستان سره په هره برخه کې مرسته ته چمتو دی. د اسلامي همکاریو سازمان سرمنشي حسین ابراهیم توها بیا د افغانستان د ستونزو په حل د ټینګار تر څنګ وویل د افغانستان د ستونزو د تلپاتې حل لپاره باید سیاسي لار ولټول شي. هغه زیاته کړه نړۍ د ترهګرو د پټنځای په توګه د افغانستان له بدلېدو اندېښنه لري، خو په کار ده چې د دې ویرې د لمنځه تلو لپاره سیمه ییز او نړیواله همکاري وشي. هغه هیله وښوده چې دا کانفرنس په افغانستان سره د مرستو لپاره زمینه برابره کړي. په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان دا کانفرنس په دې هیواد کې د بشري بحران د لا پراخېدو د مخنیوي په پار جوړ شوی دی.
د کابل یو شمیر اوسیدونکي او مدني فعالان په اسلام آباد کې له بشري ناورین نه د افغانستان د ایستلو په اړه د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناستې ته هیله مند دي او دوی وایي چې باید اغیزناکه پایلې ولري. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اسلامي هیوادونه باید افغانستان له اوسني بحران نه راوباسي. دا غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوې او لا هم دوام لري. دا چې د خلکو هیلې ترې څه دي تفصیل په دې راپور کې اورو.
په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناست نه د افغانانو هیلې یو شپیل کابل میشتي وایي سره لدی چې د افغانستان په اړه په زورونو دا شان ناست شوی او پایلې نه دا ورکړي، خو دا ځل په دې توپیر چې افغانستان کې نظام بدل شوی او حالت تر هر بل وخت سخت دی، د ډول ناستو پایلو ته هیله مندي زیاته ده. د دوی په باور د افغانستان له خلکو سره دا مهال بشري مرستې تر هر څه ډېرې مهمې دي او په ناسته کې له ګډونوالو هیوادونو د پوره همکاري تمه لري. د کابل ښار اوسیدونکی طارق:
په دې شرایطو کې چې پر افغانستان باندې یا هم د افغانستان پر اقتصاد باندې دغه اقتصادي بندیزونه ډېر تاثیرات کړي دي او په داسې ګونګ حالات کې روان دي، بیا هم خلک ورته خوشبینه دي چې ګواکې اسلامي هیوادونه هم پر اروپایي ټولنې باندې او پر هغه هیوادونو باندې غږ وکړي چې افغانان د دې ناورین څخه وباسي. افغانان په تمه دي، هیله لري.
د کابل ښار بل اوسیدونکي فروتن بیا وایي اسلامي هیوادونه د بشري مرستو ترڅنګ باید د نړۍ او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو ټینګولو لپاره هم کار وکړي.
د افغانستان اړیکه لنړۍ سره د ټینګښت لپاره کار وسی او دا په غونډه د دې سبب وکړي چې دا زمينه مسایل سي چې د افغانستان اړیکه لنړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمينه مسایل سي.
د غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ د طالبانو د حکومت پلاوی هم ورغلی. امیر خان متقی پرون اسلام آباد ته له رسیدو سره هممهاله پاکستاني رسنیو ته وویل زموږ به غوښتنه دا وي چې دې کانفرنس کې افغانستان سره د مرستو لپاره وجهي صندوق جوړ شي، افغانستان سره نارمل اړیکې بیا فعال او راژوندی شي او زموږ او دنیا ترمنځ ښه راشه درشه وشي. خو ځوان او مدني فعال روح الله تابش د دې ناستې له ګډونوالو غواړي چې د افغانستان په نوي نظام د فشار راوړي تر څو د نجونو د زده کړو او ښځو د کار ستونزې هوارې شي.
زموږ هیله او امید هم همدا دی چې اسلامي هیوادونه پر اوسنی نظام پر اوسنی حکومت فشار راوړي څو دوی د انجونو د تحصیل او د زده کړو حقونو ته دوی درناوی وکړي، همداراز مطبوعات او ازادۍ ته دوی باید خپل ژمنتیا بیا ثابته کړي. اسلامي هیوادونه باید پر دوی باندې فشار راوړي، د دوی له کړنو څخه دوی باید نظارت وکړي، همه شموله او ټول شموله حکومت ته باید زمینه سازی وشي.
د اسلامي همکاري په سازمان کې وی سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لکبلې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د غونډې پای کې به یو ګډه اعلان خپره شي چې بشري او سیاسي برخه به ولري. د سرچینې په باور په سیاسي برخه کې به له نړیوالو غوښتل شي چې د افغانستان په تړاو نړیوال کنوانسیونونو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي او له طالبانو به د ټول شموله حکومت غوښتنه تکرار شي، داسې حکومت چې ښځې او نجونې هم پکې وي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ناست په داسې حال کې په اسلام بعد کې جوړیږي چې هغه د هندي رسنیو د راپورونو لمخې نن نوې دهلی هم د هند مرکزی آسیا ډیالوګ پونوم دی ویناست کوربه دی. ویل شوی چې په دغه ناست کې به هم د افغانستان د بشری مرستو او روان اقتصادي حالات په تړاو بحث وشي.
تاسو لا پیغامونو
په پاکستان کې نن د اسلامي هیوادونو ناسته کیږي او دا ناسته ډېر یو مهمه ناسته ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو ټول افغانان او موږ دا هیله لرو چې دغه ناسته یو لاسته راوړنه ولري او په دې باندې یو بحث وشي. موږ ته هم دغه ناسته انشاءالله موږ امید لرو چې دا ناسته به ډېر یو مثبت اړخ ولري.
موږ ته د خارجي کومکونو ته ډېره اړتیا لرو. افغانستان ډېر ځپېتلی ملک دی، ډېر زیات موږ باید موږ سره کومکونه وشي د افغانستان خلکو سره. دا اوس حالات کې افغانستان خلک د وچې ډوډۍ حریان دي، وچه ډوډۍ ورته پیدا کېږي نه. نو موږ غواړو چې موږ سره د خارجي ملکونه کومکونه وکړي، کومکونه په داسې حساب باندې چې د خلکو شخصي جیبونو ته لاړ نه شي، صحیح تقسیم اوقاتو ته واچوي او هغو په هغې ته لارې نه خلکو سره کومکونه وکړي.
دا په غونډه د دې سبب وګرځي چې دا زمینه مساعده سي چې د افغانستان اړیکه له نړۍ سره د ټینګښت لپاره یو زمینه مساعده سي. د دې تر څنګ د بانکونو وضعیت یو مهم او اړینه مسله ده. ډېر زیات وضعیت خراب دی. دا مسله هم په دې غونډه کې یادونه ترې وسي او کار ورته وسي او په دې هیله سي د مرستو لړۍ همداسې جاري وساتل سي.
اسلامي هیوادونو کانفرنس چې نن جوړیږي، بشري مرستې چې د افغانانو سره کېږي، دا د سایلو وردی او اسلامي هیوادونه تر نورو هیوادونو پورې ډېر زیات مسؤلیت لري چې د افغانانو په مقابل کې چې د افغانانو سره ودرېږي او په دې بد حالت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي.
زما غوښتنه له هغو هیوادونو څخه چې په نننۍ ناسته کې ګډون لري، په خصوص د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو دپاره، د افغانستان خلک غواړي چې په ازادۍ ژوند وکړي، د افغانستان خلک غواړي چې ژوند په خپله ځان تفتین کې. دوی اولین کانفرنس کې ناسته ده چې د دوی وزیر خارجه امیر خان متقی به ګډون کوي. زما د دوی نه دا خاص دا غوښتل دي چې د افغانستان د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
زما په نظر باندې د افغانستان په اړه د اسلامي همکاریو د سازمان چې کومه غونډه ده، دا ډېره اړینه پدې ده چې اسلامي هیوادونه مستقیما رول لري په افغانستان باندې. او افغانستان یو مسلمانه ټولنه ده، یو اسلامي ټولنه ده، او بل دا چې نه یوازې دا چې رول باید ولري، بلکې اسلامي هیوادونه مسؤلیت لري چې د یو خپل مسلمان ورور او د مسلمان ملت لپاره غږ پورته کړي، او هغه څه چې د مسلمان یا د خپل هر انسانیت
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
بیا هم د ورځې په همدې موضوع کې پاتې کیږو. طالبان هیله لري چې په اسلام آباد کې له نننۍ جوړې شوې غونډې به په اقتصادي او سیاسي برخو کې د پام وړ لاسته راوړنې ولري. طالبان وایي هڅه کوي چې په دې کانفرنس کې هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. لږ وړاندې مې په تیره خپرونه کې د سیاسي چارو لکتونکي او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار نو وپوښتل چې د دې غونډې پیغام او ګټې طالبانو ته څه دي.
زه فکر کوم دغه کانفرنس په دغه حساسو شرایطو کې یو ډېر ښه مثبت او مفید او مؤثر قدم دی، سره له دې چې د افغانستان او د پاکستان د خلکو په منځ کې په تیرو شلو کلونو کې میډیا ډېر یو بد رول لوبولی. افغانستان خلک د پاکستان هر مثبت او منفی اقدام ساری او په مثبتو سترګو نه ګوري. خو په سیاسي لحاظ دغه کانفرنس د افغانستان د خلکو لپاره او د افغانستان د اسلامي امارت په ګټه دی. تاسو وګورئ چې په افغانستان کې کوم اقتصادي ناورین اوس حضور لري. خلق خپل ماشومان خرڅوي، دلته ډوډۍ آر نشته، معیشت تغییر موندلی. په دې لحاظ دغه کانفرنس ته موږ ډېر یو ښه اقدام وایو. خو دا چې د افغانستان اسلامي امارت په دې کانفرنس کې سلري د نړۍ دپاره او په کوم طرحه باندې خبرې کی، زه فکر کوم سره د بشري مرستو په څنګ کې نړۍ به هم او آی سی به د طالبان نه وغواړي چې کوم تصویر چې د طالبانو په هکله په اسلامي نړۍ کې ده، دا باید تغییر ومومي.
ډاکټر صاحب، څه کول په کار دي؟ طالبان باید څه ډول تصویر وښيي چې دغه د حد اقل د اسلامي هیوادونو د مشرانو قناعت ترلاسه کړي او دوی په رسمیت وپیژني؟ څلور میاشتې وسوې چې د دوی نظام منځته راغلی دی. افغانستان کې ستونزې هم هغه دي ډېرې دي، اما تر اوسه د رسمیت پیژندلو موضوع ته اکثره هیوادونه، حتی اسلامي هیوادونه، زړه نازړه دي.
دا باید هیر نه کړو چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو پر خلاف په نړیوال کچه دروغجن او زهرجن تبلیغات شوی. د مسلمان و امت په منځ کې هم د طالبانو تصویر داسې ښودلی که دلته یو اسلامي نظام راسي، نو دغه اسلامي نظام به ټول اسلامي نهضتونو ته په نړۍ کې مرسته وکړي، او همدغه اسلامي نظام به د افغانستان لپاره دا تصویر ولري. په دې لحاظ دا وخت غواړي. زه چې د کوم ځای پرې فکر کوم، طالبان به د ده کانفرانس په منځ کې داسې یو تصویر نړۍ ته وشي چې افغانستان د هیڅ یو ملک لپاره گاون نه دی. تاسو ګورئ، سعودي هم یو منارک نظام لري، یو ابسولوتیزم شاهین شاهیت ده. هغلته نه غواړي چې د اسلامي فکر خلک کار وکړي. همداسې نور عربي ملکونه باید، نړۍ هم خصوصا اسلامي ملکونه د طالبانو له طرفه مطمئن شي. دا د خبرو د اجنډا برخه به حتمن وي. بل موضوع دا ده چې اسلامي کانفرانس کوشش کوي چې نړۍ ته وشي چې کوم ملک دلته ایجاد شوی، یعنی کوم نظام منځته راغلی، دغه نظام د افغانستان د خلکو استازی دی، د بل چا په امورو کې مداخلت نه کوي، ترهګرو ته لابي نه کوي، او دوی د خپلو ارزښتونو او باورونو له مخه دلته یو نظام جوړ کړی.
بله،
په دې لحاظ موږ دغه کانفرانس ته په مثبتو سترګو ګورو.
د سیاسي چارو کتونکي ډاکټر حاتف مختار وو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم یو بل موضوع را اخلو. په خوست کې د هغو درملتونونو او روغتیایي کلینیکونو د تړلو لپاره عملیات پیل شوي چې قانوني جواز نه لري، او چارواکي فعالیتونه هم غیر قانوني بولي. چارواکي که څه هم د غیر قانوني درملتونونو او کلینیکونو کره شمېر نه ښیي، خو وایي چې په دې ولایت کې خپل سر کلینیکونه او درملتونونه ډیر دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د خوست روغتیایی مسؤلین وایي په دې ولایت کې به هغه ټول روغتونونه، کلینیکونه، درملتونونه او کتنځایونه وتړل شي چې په غیر قانوني ډول په روغتیایي خدمتونو بوخت دي. د چارواکو په وینا، غیر قانوني معالجه او درملنه خلکو ته په زیان تمامیږي، او دوی به یې مخه ونیسي. د خوست روغتیایي چارواکو یاد څرګندونی په ښار کې د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو پر مهال آزادۍ راډیو ته وکړي. د عام روغتیا رئیس صاحب ګل خالد ویل هیچا ته د خپل سر روغتیایي خدمتونو اجازه ورنکي.
هغه کلینیکونه غیر قانوني چې په خوست کې فعالیت کوله، ان شاء الله د نن ورځې نه ورسته به دغه کلینیکونه ټول بندیږي. پس په خپل ول دل چې محلاک شول، ټول خوست میشتې ولسونو ته دا موږ ډاډ ورکو چې پارتونو کې به ان شاء الله د دې غزارنه تاسو ټول په امن کې اوسئ ان شاء الله.
په خوست کې ډاکټران او روغتیایي کارکونکي هم وایي خلکو ته باید د عام روغتیا وزارت د پالیسیو او ستراتیژیو پر رڼا کې خدمتونه وړاندې شي. معالج ډاکټر حبیب شاه انصاری چې د ښار د روغتیا برخه څخه د نظارت یو غړی دی وایي په خوست کې هغه شمېر معالجوي او د غاښونو کلینیکونه او درملتونونه ډېر دي چې جواز نه لري.
ډاکټر صاحبان چې جواز نه لري، هغه ډاکټر صاحبان چې مسلکي نه دي خدمات ترسره کوي، هغه دواخانې چې رسمي فارمسیس ونه لري خدمات ترسره کوي، دا د ولس لپاره په زیان دي. او عامې روغتیا وزارت او عامې روغتیا ریاست په د ستراتیژۍ او پالیسیو په نظر کې نیولو سره انشاءالله په دې اړوند اجراءات کوي، او دا به ولسونو لپاره په دې برخه کې کور کې ترڅو وکړای شو موږ ولسونو ته قانوني خدمات وړاندې کړو.
په خوست کې د روغتیا د برخې کارکونکي د کلینیکونو او درملتونونو څخه څار او نظارت د باکیفیت او معیاري درملنې د ترویجولو لپاره یو ښه اقدام بولي. د غاښونو د برخې او معالج نورخان وایي
هغه ډول فعالیتونه چې د وخانې برخه کې د کلینیک برخه دي، دوی ترسره کوي، هغه جواز ونه لري. هغه لپاره موږ متوجه شو چې هغه قانوني او جواز پیدا کړو، چې کله په موږ نه داسې یو فشار واردېږي، یو موږ متوجه کیږو تر څو هغه ایکسپایر دوا چې دوه اقل منځ لري کو او ایکسپایر دوا ونه پلورو.
په خوست کې د پخوا په پرتله د نورو توکو د بیو د لوړېدو ترڅنګ د درملو بیې هم لوړې شوې دي. د پکتیا د سمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق له حکومتي چارواکو غواړي چې د روغتیا په برخه کې د نظارت پروسه پیاوړې کړي.
ولس غریب ده، د لاسو افغانیو په قیمت او میپرازول غولای چې مایدې لپاره استعمالیږي، هغه دوی په شل خرڅوي. همداسې د سار درد والا او امنیډول په نامه عمومي ګولۍ هغه اوس په هغه ته رسېدل دي. ډېر شو افغانیو ته د امارت نامه دا هیله ده چې دوی باید نظارت وکړي په مارکیټ کې او خلک ولس باید دوی سره همکار شي.
د خوست د روغتیایي چارواکو په وینا د هغو درملتونونو چې په تاریخ تیر درمل پلوري او هغه روغتیایي کلینیکونو او د ډاکترانو د کتنځایونو د تړلو لپاره به عملیات دوام وکړي چې قانوني اسناد نه لري. همداشان د روغتیا په برخه کې د نظارت او تصفیوي عملیاتو روان بهیر به ولسوالیو ته هم وغځول شي.
زموږ آزادي راډیو نه اوري. آزادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 صفو او دغه راز د اف ام په 3.5 صفو د سهار لوو د ماښام تر وو خبرونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له آزادي راډیو اوري.
په کابل کې یو انجلۍ په خپل کور کې نور نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل په ګډون په اکثره ولایتونو کې دا مهال جونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو نه بې برخې شوې. د پوهنې فعالان د دې انجلۍ دا نوښت ستایي او وایي ښه ده چې ورته نوښتونه نور هم ډېر شي.
دلته د کابل ښار په یوه څنډه کې له شپږم تر دولسم ټولګي د ښوونځي نږدې 50 زده کوونکو ته د ښوونځي مضمونونه تدریسېږي، خو دا کوم رسمي ښوونځی نه دی، بلکې دغه مرکز د مرسل په نوم یوې نجلۍ په خپل شخصي لګښت په خپل کور کې جوړ کړی. مرسل د ادارې او تجارت له پوهنځي فارغه ده، خو اوس کومه رسمي دنده نه لري. مرسل چې د طالبانو د حکومت له ویرې نه غواړي د دغه ښوونیز مرکز دقیق ځای په راپور کې یاد شي، وایي دغه نجونو ته ځکه د ښوونځي مضمونونه ور زده کوي چې که راتلونکی کال یې پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیستل شي نو له بشپړ چمتووالي سره ښوونځي ته ولاړې شي.
دا مرکز می لشپگم تر دولسم ټولګي زده کوونکو نجونو ته جوړ کړی. په دې مرکز کې د ښوونځي بیلابیل مضمونونه ورته تدریسوم. د دې مرکز د جوړولو هدف دا و ترڅو هغه نجونې پکې درسونه وایي چې د اسلامي امارت له راتلو سره ښوونځي ته له تلو پاتې شوي یا نشي کولای خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د ارزو په تعلیمي مرکز کې شامل نجونې لدی رامنځته شوې فرصت خوښي دي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د نجونو دې نامعلوم برخلیک ته د پای ټکی کېږدي او ښوونځي دې د دوی په مخ پرانیزي.
زه پروانه یم، د اتم ټولګي زده کوونکې په ارزو کورنۍ ښوونځي کې درس وایم او ډېره خوښه یم چې په دې حالت کې په وړیا زده کړو بوخت یم.
زه ندایم د نوم ټولګي زده کوونکې، مونږ له نړیوال ټولنه غواړو چې مونږ ته زده کړې زمینه برابر کړي او زموږ تعلیم ته زیاته پاملرنه وکړي.
د روان مریض کال د اسد میاشتې په 24مه نیټه د طالبانو لاسته د کابل لویدو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه ورنکړه. وروسته بیا له لومړۍ تر شپږم ټولګي زده کوونکي خپلو ښوونځیو ته ولاړې، خو پرته له دریو ولایتونو د کال تر پایه پر نورو ټولو ولایتونو کې له شپږم تر دولسم ټولګي پورې د نجونو په مخ ښوونځي تړلي پاتې شول. سورایا بهر چې په کابل کې په یو ښوونځي کې ښوونکي د وایي د نجونو لپاره د ښوونیزو فرصتونو برابرول کولی شي د راتلونکي په اړه د دوی ناهیلي راکمه کړي، ځکه همدا اوس یو شمېر نجونې له تعلیمه د لرې پاتې کېدو له امله زړه تنګي شوي.
انجونې هم اوس ډېرې ناهیلي شوي دي، روحي تکالیف ورته پیدا شوي، په همدې تشویش کې دي چې موږ دومره درس ویل، حتی کانکور امادګي څو کاله امادګي وویل شوی، دولس کاله ښوونځی وای، او بیا په داسې حالاتو کې په دې شرایطو کې چې بیا موږ وګورو په ډېرو ستونزو سره مخ دي. هیله ده چې دا ستونزې حل شي او دغه کوم مراکز دوی ته جوړیږي، دا ډېر ښه ګټور ثابتېږي.
د طالبانو حکومت چارواکي د نجونو په زده کړو شته محدودیتونه لنډمهالي بولي او وایي پر داسې وي طرح کار کوي چې د دوی په وینا په بشپړېدو سره به د راتلونکي تعلیمي کال په پیل کې ټول نجونې ښوونځي ته ولاړې شي. د پوهنې وزارت ویان نظر محمد عرفان وایي د طالبانو حکومت د نجونو د تعلیم په برخه کې د شخصي مرکزونو د فعالیت مخالف نه دی او د امکان تر حده به له دغو مرکزونو سره مرسته او همکاري هم وکړي.
ټول هغه خصوصي مکاتب او کورسونه چې اوس په ټول هیواد کې وجود لري، معارف ژمن دي چې په هره برخه کې حتی الامکان د هغوی سره مرسته وکړي ترڅو په افغانستان کې د سواد د تعلیم کچه لوړه ولاړه سي. کم کمبوتات چې موږ لرو هغه کمبوتات پوره کړای سو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي د 1419 کال په پای ته رسیدو سره په ځینو هغه ولایتونو کې چې د منځني او لیسې دورې نجونو ته مکتب ته د تلو اجازه نه وه ورکړل شوې، پر دوی د نتایجو د پارچو په ویش سره یو کال ارتقا ورکړل شوې، خو تر اوسه هم روښانه نه ده چې درې میاشتې وروسته د نوي ښوونیز کال په پیل سره به دوی ښوونځي ته د تلو اجازه ومومي او که نه.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. په دویمه نیمایي کې درته د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام لرو. دا پروګرام طاهر روښان درته وړاندې کوي، خو اوس 4:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي نه اورو.
پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي امریکا دې د افغانستان د خلکو او طالبانو حساب جلا وګڼي او د دغه هیواد بشري ناورین په پام کې ونیسي. خان دا خبره نن په اسلام آباد کې د OIC یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو فوق العاده غونډې ته وکړه چې هدف یې د افغانستان روان بشري ناورین ته د حل لارو لټول دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په هدف متحده عرب اماراتو ته ولاړه. تمه ده چې آسیایي لوبې د ډسمبر په 23 پیل او 1.5 پای ته ورسیږي. افغانستان با د هند، پاکستان او متحده عرب امارات سره مخ کیږي. په کراچۍ کې د فاضلاب او یاد شټلو بو په کانال کې د غازو لامل د چاودنې د مړو شو کسانو شمیر ولسته ورسید. ټپیان هم شپاړس شوی دي. ایران کې نن یو بل سیاسي بندي حیدر قربانی اعدام شو. حیدر قربانی په بغاوت او د دریو کسانو په وجنه تورانو، خو د بشري حقوقو فعالانو له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې له حیدر قربانی نه په زور اعتراف اخیستل شوی و. او اسرایلي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې د تیرې اونۍ د ډزو په تړاو 4 فلسطینیان نیولې دي.
د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې azadiradio.com. وړاندې درته په خبرونه کې د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرام لرو، خو راځي تر دې پروګرام مخکې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله د آسیایي جام په لوبو کې د ګډون په موخه متحده عرب اماراتو ته ولاړه. د افغانستان کرکټ بورډ ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې ویلي چې دا سیالۍ به د 3 آسیایي لوبډلو په ګډون د ډسمبر میاشتې په 23 نیټه پیل او د همدې میاشتې په 1.5 نیټه به پای ته ورسیږي. په پیغام کې راغلي چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو لوبډله به په خپل ګروپ کې د هند، پاکستان او متحده عرب اماراتو سره لوبې وکړي. د سیالیو له پیل مخکې به په کوربه هیواد کې افغان لوبغاړو ته یو روزنیز کمپ هم جورشی. آریان سکلیټ لوبډلې د غور د فوټسال غوره لیګ اتلولي وګټله. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې دا لیګ په ونې مخ کې د امن جام په نوم په فیروزکو ښار کې پیل شوی وو چې نن پای ته ورسید. په دې سیالیو کې 12 لوبډلو ګډون کړی وو چې په پایله کې آریان سکلیټ او لایف ګیټ لوبډلې سره مخامخ شوې او په پایله کې آریان سکلیټ لوبډله د سیالیو اتله شوه. د لایف ګیټ لوبډلې لوبغاړی عبدالرؤف گجر ته د 40 ګولونو په وهلو سره د ښه ګول وهونکي، د آریان سکلیټ لوبډلې لوبغاړی ظاهر ګهري د غوره لوبغاړي او شیرخان شاهین ته د غوره ګول ساتونکو جایزې ورکړل شوې. او د هند کرکټ ملي لوبډله په جنوبي افریقا کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند کرکټ بورډ وایي هندي لوبډله جنوبي افریقا ته رسیدلې او اوس په یاد هیواد کې راتلونکو لوبو ته تیاری نیسي. د هند او جنوبي افریقا ترمنځ په درې ټیسټ او درې ورځنۍ لوبې وشي چې لومړی ټیسټ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26 نیټه پیل او د 2022 کال د جنوري میاشتې په 28 نیټه به د درېیمې او وروستۍ ورځنۍ لوبې له کولو وروسته دا سیالۍ پای ته ورسیږي. د هند کرکټ لوبډلې لوبغاړي چټشوار په جاړه ویلي باور لري چې دا لوبې به ګټي ځکه د دوی تیزه توپ اچونه ډېره ښه ده او هیله مند ده چې همدا د قوت ټکی د لوبو د ګټلو لامل هم شي.
د ورکوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو د ازادي رادیو او پتیره دورو کوسو عزیزانو د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام ما طاهر روشان تاسو ته چمتو کړی او وړاندې کوم. گرانو دوستان په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو د خوا نسبتا زیات شمیر پیغامونه موږ ته را رسیدلي وو چې موږ په دې خبرونه کې حتما درته خبرو، خو بیا هم زموږ یو شمیر اوریدونکو د پیغام ثبتولو په ترڅ کې ځینې مهم او ضروري خبرې له یاده ایستلې. هغه دا چې باید تر هر څه مخکې خپل نوم او ادرس او د ورک شوي عزیز نوم او نشانی او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون شمیره په خپله یاد کړي. موږ دغه یادونه څو څو ځله کړي، خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه اصول یاده یاده باسي یا یې نه مراتوي، چې په هغه صورت کې بیا ستاسو دغه پیغام نیمګړی وي او ډیر امکان لري چې موږ یې خبر نه کړو. نو په دې هیله چې په راتلونکي کې خپل پیغامونه په بشپړ او سم توګه راولېږئ، د دې اونۍ دغه خپرونه بیا هم ستاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په پیغامونو سره پیلوو.
سلامونه اونۍ کې هیلي روشان سے تا ته څوک چې اوري سلا شاریه پنځه غوي ټول ته کوم زه پر هیڅ پسرلی هم در سره د ټلیفون په کرخه دا پیغام درته پریدم. ما یو ماشوم پیدا کړی دی، ګونګې دی په ژبه باندې او سرې وختان دي، شنې سترګې دي او ادرس نه دی معلوم چې څوک دی او د چا زوی دی. او که څوک یې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دې ما ته ټلیفون وکړي او زه به خپل ماشوم ورته د مسلمانۍ د دغه نور کم په لاس کې. زما شمیرې د موبایل دا دی 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. روشن شمیره هم درته وایم 0992 3 3 0 0 0. یعنی 0 9 3 3 3 0. او دغه پیغام را ته بیا بیا خپور کړو شان صاحب، تاسو نه ډیره ډیره مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
آزادی راځي ټول امکان او دغه سلام علیکم ته دې هیله جوړ او خوش خوشاله بي. ته موږ یو الک پیدا کړ دي چې درس کال دی چې سره جوانه یې دې نو بیا دې لشکرګان د کندار تر غل دي کچېړي کړي واغ ما ځغاو نه خپل خوشې دي ګوز ما ته دغه ټول شي نه راړي کو دي سي سپر و سپر پز دوا یو د پز و دوا شمیره زرګا سپر اریا د پز دوا د پز سوا دوا اریا.
بلی السلام علیکم د زادی رادیو ټول د نورو دونکو سلام علیکم. چې له نړۍ کوم ته له هیلم څخه دایم زه محمد کریم حکیاری ما د کندهار ولایت څخه د چمو ژه ماشوم پیدا کړی دی تقریبا د یو کال وخت کې چې دی وایي چې یو کال کې زوړ څو یم انسان څه دې تقریبا مل خپل نوم نس یاد ولې کله کله نوم یاد کړم نوم لري ولا دی هغه کسان چې واړي د ماشوم د لاس کې زه خپل شمیره ورته اعلان کما سپاراویا ا ته درته واته چې اته ویش شپږ کته یم سپار و سپار اته دوار سلور سلور بیا دوا بیا ته د دغه شش پټ پټه د ما څخه ماتو نسی. ازادي رادیو د خدای په امان.
درنو ویدونکو دا و ستاسو هغه پیغامونه چې په هغه کې مو د جنو پیدا شوې کسانو په حق لا معلومات را کړیو. ستاسو څخه ډیره مننه چې دا کار مو کړیو. اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به په ګډه سره وورو چې د خپل رکوسو عزیزانو په لټ کې دي.
السلام علیکم، زه کوچای خان خبرې کوم د پاکستان د خیبر ایجنسی جمرود نه. زمونږ یو کس ورکشه وای دا المخاطبانو موږ په لکو مشهور ده که هر مسلمان ته پته وي په دغه نمبر دې ماته زنګ ووهي. لږ اعصابونه کمزورې ده 0 3 5 4 1 1 9 1 4 6 9. دویم نمبر مې 0 3 3 6 5 9 9 8. دا پلاد مو هغي ها به څه ورته به نو مخدای جان خو با کوم مشور تقریبا 15 کال اوس ورک ده کار شته به چا سره یو چې چل دی بل به نمبر
پتہ لگی خپی
سلامونه اونې کې له احترامه د فم ټول قدرمن کارکون کورزم ته قدرمن هوادوالو سم زګل 3.5 فم پر صفاوري ټو ته ځنګل سلام علیکم نیک تر غل محبت الله محبت خبر کوم د کابل ولایت د سعود الله زرولی ولاد خان محمد د کابل ولایت د کمپنی بازار څخه نادر کسه ده چې ار روټ ته پته او ادرس یې ورته ماته د پدیش مهرباني زنګ و هي او د زرولی کورنۍ وای چې ار شاته زویرو رامت ہو سپارے $15,000 جائزہ ہم تحفہ کے بار کبھی صاحب ہما دیاڑی کش میرا دا درش میرے تا سوا مات دے غبان زنگوئی اور چاہتے کا درس و پخا پتلری مات دی زنگوئی ما یاری کش میرا دا 0700 711 550 بلش میرا میں دا NTN 0 2 1 9 8 5 8 5 بلش میرا 0 2 9 9 4 5 5 5 5 مننہ کم زواندہ دوی ازادی راډیو مشرته بنو ډیر مننه کوم چې داسې برنامه جوړ کړی دی او د ورکو عزیزانو لپاره بس مننه ځندې دی خو وخت خدای په امان او د خبرونو خو نسیم کې شوی.
السلام علیکم د ازادی راډیو ټول کارکونکو سلام نن په دې هلم سره کوو جوړ به زما یو رته نن یا عبد المجید اکاوی د 15 کال او عمر د تزور کار کې شو ورکته د هلمند ولایت نه دلیل ټول سوالې دی نو که چېرې زما ځخ خپل نو باید چې دی راشي د رمن تور په سرګردان. السلام
السلام علیکم ورکه تاته د برنامه ټول مینوال ته خوشاله افغان مدن ننګرهار ولایت نیما ورکه پیغام سب کوم دغه د زما یو کاکا دی د خمباشا په نامه ورک شوی دی کارته ته په دک معلوماتي ما سر د اسلامي درځي په وجه په دا شمیرو اډی کوي شي اتصالات شماره مې دا 0 58 2 58 2 29 2 9 اریبا شماره مې د 0 8 99 6 6 2 اتصالات شماره بیا وایم 0 8 8 2 8 9 9 اریبا شماره مې 0 8 9 6 6 3 په دې سره ما پیغام نشر کې خدای پامن.
السلام علیکم کیفیلیا احترامات آزادی رادیو کار کوم کو اوریدم کو تولاند کومه زما یو رور کتی د هغه وخت څخه دره کړی مستری پک نو چې د طالبانو د تیر دوره د محمد عمر اخون دوره دوران یو دو په حال کې ولا نو بیا د مستری را دي تک څه سره و اوس نه حال چې د افغانستان کنټرول طالبان په کندر لاس کې رالی نو دا اکس پرمیت یا فیسبوک فوټو سوو نو دا مست په ډیر نو وخت سره ورسی خو خیر دولانه او ممکن و سره له پلاس را نه لی نو زه به نشانه تکرار کوم دا 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 هر مسلمان ورور ته پته و ما په دې په دې لمبر دا جنگ و زه خپل لمبر تکرار کوم نو په عمر درڅه یو څه لوڅه لیست کله نو عمر لري نو دغه حساب وای کار نه کیل په دغه کې سره لیکلو چې اساسي سیستم کار نه کی نو دغه په دغه راستو لري چې د پز اړخ ته د تندې پر خوا او د بلخو پر خوا لري لیکسته په دغه پر مابین باندې څه تر دا سربېره مابین باندې چې نه داسته او د بریټو په مابین کې د پز سیدته بیا د شین د خلو خوا ته د سیده نری لیکه بیش لري د شتانې و طرف بل طرف ته داسوی لکه پوس چمال نیز نو په دې هله چې د چا سره معلومات وي نو سره د په دې لمبر شریکي سپراویا چنزوس ولس نسال وایا و سلام پر خدای انصارم. السلام علیکم.
سلامونه باندې کېله د ازادي رادیو د ورکو ځان ټول پروګرام ته کوم زه جام پر یادې زمون ولادت ته وسیدم کې زمون ولادت پیغام پر زمون زمر یو دوست ورک دی چې د یا په نوم دې د شرګول اکا ازي نسوالي کالي په تانې سلور بیا شکی چې د خپل کور نه درک سوي دي هر مسلمان روته کې په اړه معلومات پی ایم د خپل ځای غوړي زما سره په دغه شمیرو اړیکه ونی چې به شمیره د 0 1 0 5 2 3 2 0 5 2 اتصالات شمیره د 0 1 3 1 5 9 8 بیا پاکی تنزویش روشن شمیره ده 0 1 9 1 4 3
سلام علیکم آزادی و کارکونکو ته سلام وایم. بعد سلام د عزت الله په نامه د غوث محمد اکا زوی چې د نوزاد ولسوالۍ دی، شپږ میاشتې کېږي چې زموږ سره نادرکه دی، که څو کال لري و دغه لمبر ته دې زنګ ووي. 02-02-05-08-25 دغه شماره ده و دغه شمارې ته دې زنګ ووي.
سلام او مینې احترامات د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو، باور یم ښایسته خوست ولایت نه. دغه درې کاله کېږي نصرالدین چې ورور او ملګری مې د امیر خان زوی ورک شوی دی. که کوم چاته یې په هکله معلومات وي په دغه موبایل شمارو ما اړیکه ونیسئ. 0-6-6-6-6-6 او روشن شماره 0-0-9-15-9-15 او د اتصالات شماره ده 0-3-0-9-15-9-15 د شمارو تکرار د ایم ټی این 0-0-8-6-6-6-6 او 0-10-9-15-9-15 او د روشن شماره ده 0-9-15-9-15
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حضرت مشاعر هلمند ولایت د مرزی ولسوالۍ څخه د پیغام پریږدم. زما پیغام دا دی، زما ورور یم احمد شاه په نامه، دا اووه کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. ورور کوم ځوان دی، 30 کاله عمر لري او هر څوک احمد شاه په اړه معلومات نو د ازادۍ څخه دا هیله لرم زما پیغام په وار وار نسل کې ترڅو زموږ مشکل حل شي. راځم رسمیلی لور باندې 0-05-4-15-9-2 شماره یو ځل بیا تکراروم 0-05-4-15-9-2 نور مخ نه نیسم. السلام علیکم.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو اورېدونکو او کارکوونکو ته. زما یو ورور دی چې نوم یې دی شمس الله، تقریبا یو کال څلور میاشتې وخت کېږي چې خپل د کوره څخه نادرکه شوی دی. د هلمند ولایت د کچکي ولسوالۍ د زندهاباد د سیمې اوسېدونکي یم. فعلا اوس په ګریش په ناصرای کښې اوسېږم. نو د ناصرای څخه نادرکه شوی دی، بیا چا معلومات نه د شمس الله په حق نه موږ ته راکړی، نه د خپله معلومات راکړی. نو هر مسلمان ورور ته چې معلومات یې د شمس الله په حقله، که په ایران کې، که دلیا په افغانستان کې، که بل ځای، که په هلمند کې، هر ځای چې معلومات یې د مرګ او د ژوند، خامخا دې زموږ سره په دغه شمېره تماس ونیسي. د ټلیفون شمېره ده 0-05-9-2-8-15-22 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0-05-2-9-15-8-22 د ازادۍ راډیو ته جهان مننه او زما پیغام خامخا نشر. السلام علیکم رحمتم.
زه جنت کول د کندهار ولایت څخه خبره کوم، د امان ولسوالۍ څخه. زما ورور محمد سلیم چې درې میاشتې کېږي د خپل کور څخه نادرکه شوی دی د عصبي ناروغۍ له کبله څخه. محمد سلیم د محمد نن زوی د کندهار ولایت ته د امان ولسوالۍ د مانجې د کلي دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته چې زنګ ووي 0-8-15-4-1-1 دوهمه شکاره 0-8-9-3-2-5 شمېره یو ځل بیا 0-8-15-4-1-1 دوهمه شکاره 0-8-9-3-2-5. وسلام.
السلام علیکم. سلامونه د زده ټولو مینوالو ته، یو خاص سلام طاهر روشن صاحب تاسو ته وایم. زه خاکسار خوسته یم، له ګلابونو خوست ولایت څخه. زما یو ورک شوی دوست دی په نوم د حبیب، د پلار نوم یې محمد جواد دی. ده غوښتل چې ترکیه هیواد ته په قاچاق لاړ شي. وروستۍ تماس یې له نیمروز ولایت څخه خپلې کورنۍ سره نیولی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې په اړه معلومات نشته. که هر چاته پاکله معلومات وي په دې شماره موږ سره اړیکه ونیسئ. دوه شمارې وایم. لومړی ایم ټین شماره ده 0-05-2-15-1-8-1-8-1 د شمارې تکرار 0-05-2-15-1-8-1-8-1.
بلی السلام علیکم ز محمد خان مبارز د هلمند ولایت استاد سره په تماس کیم زما یو ملګری د شکولا په نامه چې دریشت کال عمر لري د دوه کال کیږي چې زما څخه نه درک شوی اصل کې د بلخ ولایت د چهار بلک ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو حتی که د شکولا پاک له معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته پر دغه شمېره زنګ ووایي 0 8 3 0 2 5 6 د شمارې تکرار 0 8 3 0 2 5 6 بله شمېره 0 9 0 9 1 2 1 5 شمارې بیا تکراروم 0 9 1 9 1 5 په دې شنه چې زما پیغام نشه سو سلام په احترام
د کندهار د ولایت د ونی نایې څخه شعباز احمدی دا پیغام پرېږدم د ورکو نظامو د پروګرام لپاره زما ورکه دوست قریب دی ملاته تارا خو نمیږي د جراوت د چیرې د ولایت د جراوت د ولسوالۍ دی اوس دا ګړی زما سورک دی او بس زما دوست چې دوی ملاری ملا خو نمیږي د چیرې ولایت دی هغه هم زما سورک دی زما د تلیفون شمېره ده 0 9 1 4 1 دا زما د تلیفون شمېره ده که چیرې ملا ستار اخوند یا ملاری ملا اخوند دا زما پیغام واوري د مهربانۍ له مخې دې زما سره د دغه تلیفون د شمېرې د لارې څخه اړیکه ونیسي نور مو وخت نیسم السلام علیکم
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه د ازادۍ د راځو څخه دا خواهش لرم د بادغیس ولایت د غادس ولسوالۍ د ګلچین د کلي څخه زحمت درکوم زما یو زوی دی زه نصیر نومیږم زما یو زوی دی د احسان الله په نامه یا د اسماعیل په نامه په هر نامه کې کینو مارولی د هر ورور دار انډیوال سره چې یې ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي زه ډېر پسې سرګردانه یم 0 2 0 2 5 0 9 2 0 و سلام په احترام
السلام علیکم نصیب الرحمن احمد لغمان ولې نن تاسو سره اړیکه نیولې زموږ یو تن نوخه نوم یې فیض محمد دا د محمد غنی زوی دا د لغمان ولې کلنګار ولسوالۍ اوسېدونکی دی د کندوز ولایت د میدان هوایي د سقوط په ورځ په سهار 9 بجو کې ټلیفون وکړه او نظر کې شوه دا هر چا ته دغه کسره معلومات نو زموږ سره د انسانۍ هم د مخې په لاندې شمېرو اړیکه کې نه کیداري کوم شمېرې د 0 9 1 5 3 8 نه بل شمېره د 0 8 1 2 4 اتیا ټلیفون شمېرې بیا ته کوم 0 9 1 5 3 8 نه او بل شمېره 0 8 یویش د فورا تیا میرا بیا ته مننه
مریا د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم زمور یو رخصوی عزیز دی په نامه د عبدالرزاق د ملا عمر خونزی د حاجی ملا واشا خون مسی دی د جوزجان ولایت دی د قوشتی د ولسوالۍ د ترمن ولدی د کلی دی نامبردار دا تقریبا وقت میں شکیل از مرس را غرا کدی نشانی در دی که پر اصل از معیوب دی راستن از پر بندو بانی زخمون لری پر سنگل بانی زخمون لری گوتی چندک دی نو در وقت که امارت مسئولین یا امارت اسلامی در چاسر بندی هم دیده میربانی اما دا قبل مرس خبر را که او که هر غور تا معلومی هم دی مرس خبر را که میربانی بایی اخفال جایزه جن واخی شیرینی جن واخی مستری په دغه شمارو باندې زنګ ووهي 0 9 1 5 4 0 4 0 9 1 5 4 0 4 بله شماره 0 8 8 6 5 0 او د پروګرام د چلوونکي توای روشان څخه مې دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی او په خپل پروګرام کې راولي والسلام تاسو دایمي همکار قاری محمد ایوب پښتون
ګرانو دوستان د دې ورځې دغه خبرونه د خپل پای شی بوته رسیدلې په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې ثبت کړئ. د نن ورځې لپاره ستاسو سره د خدای پاماني کوم. تر راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته هوسا ژوند او ښه چارې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415.
درنو اوریدونکو، کوم کلام چې زویم هغه د رحمان بابا دی.
I'm a fool.